په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو ټلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ده داسې ویلي:
برابر جمعیت علماء اسلام پاکستان
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. طبعا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت لنیت او اراده څخه د پاکستان خلک خبرولې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان له خلکو سره شریک کړي. د ده په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې ښه رول لوبولی شي. پرون جمعیت علما اسلام ګوند په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د فضل الرحمن هستوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. پر افغان طالبانو د پاکستاني چارواکو د تورونو په ترڅ کې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکې پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو ورياده کړې چې هغه ترهګر دی پاکستان ته وسپاري چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اڅکزي همدارنګه نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند د یوه بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کیدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د ده د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو دردولو تر څنګ ویلي وو چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارو ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا فریګنت وویل دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره هواره کړي او همداراز به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. دا مرستې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې دي. د غزې او اسرائیل ترمنځ یوه لویه سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لویه لار پرانیستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانیستلو اعلان نن وکړ. دا لاره وروسته له هغې بنده شوې وه چې د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانیستلو موافقه کړې وه. او د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د بنگلاديش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شوه. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډلې په پای لوبه کې 203 منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 80 منډې کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوبه د 195 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په آسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون کړی وو، خو د بنگلاديش او متحده عربي اماراتو لوبډلې پای لوبې ته وتلې وې. ازادي راډیو اوري. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو د یو پوه نظر هم اخیستی.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی چې په افغانستان کې بعد د 15 کلو اطامي امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان ته وسلو د قاچاق په اړه هغه راپور رد کړ چې په دې وروستیو کې نړیوالو پولیسو یا انټرپول خبر کړی. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خوام کې دا اوس هم روان دی. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي.
د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي.
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغې کې 40 نه تر 50 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي.
د خبرونې دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. هغه اسکزی پرون په یوه خبري غونډه کې د طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې د دې په وینا ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عینال کې د طالبانو له حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د منځګړیتوب هڅه کوي او د طالبانو حکومت هم ورته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو ویندوی هم کابل ته د هغه د سفر بلنه انتهید کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزی ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اچکزی د دې ملاتړ د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرام کے مراکز ہیں جن کو حاصلہ
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیخو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاس وهنه او د منظمو ترهګریزو پیخو سمبالولو په اړه موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستانی ترهګر ته پاکستان ته وسپارل شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وایاند ذبیح الله مجاهد د 94 پورس په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل اکسپاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډېرېدو سره وروستیو کې ډېر شمېر پاکستاني چارواکي د پړې ګوته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسني رژیم او پاکستاني حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستاني حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی د وروستیو تورونو په باب مې د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد راسخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دای څه فکر کوي. آیا د اڅکزی دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کړی او که هغه جدي بولي او که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولای شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو لپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 1500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړي دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو لپاره دغه خپل طرح او پلانونه تطبیق کړی دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1953 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زموږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاته نشو تللی. د افغانستان دغه تیر شوي چې چا څه وکړل څه ونه شول تقریبا اوس ډیر خلک پوه دي، خو ورکرا شو دې خبر ته چې دغه افغزی ورځ تر بلې هره ورځ د طالبانو باندې تور پورې کوي.
پدغه تور کې دوه اهداف د دوی شریک دی. یو دا دی چې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوایلو کې د طالبانو کلی ملاتړ او ښه د نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګلان او استخبارات وو. اوس ویل چې ولې دا بهانه کوي د افغانستان، دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی پلاس کې په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لباندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي دي همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته توریزم دی، دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 34 ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو. خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زده کوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل فصلو کې دغه تبلیغاتي شبکان نن اتمي قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیوالو ته ورکوي او دغه افواهات او اطلاعات چې دوی نړیوالو ته وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پي د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پي تر عنوان که په نورو عنوانونو عملیاتونه کېږي د پښتنو وژنه ده. دا کاغه ډډه کې د خپل د پاکستان ارمی نمرې پنجابای نمرې مګر هغه پښتون نمرې پښتون وژني کاغه هغه د کرخې په هغه ډډه دی کلور پښتانه دي دوی چې ټارګټ دي نه ان دوی د دنیا له ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غونډې دوی هم دغه په افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغه پښتونبانۍ لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ زد کرا شو دی پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته کچیر د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅه پیل کړی وی د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډیر محبوبیت لري، ډیر مؤثرات لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنګ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپله دوی ویلی بلال دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پېړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو لپو اختر محمد راسخ سره د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو تورونو په باب مرکه و. بیا هم ډېر له موضوع لرې نه ځو. د طالبانو حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول راپور رد کړ، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د وسلو قاچاق پخوا هم کېده او اوس هم کېږي. انټرپول د تېرې جمعې په ورځ په دې اړه یو راپور ورکړی او ویلي وو چې افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو د قاچاق په تړاو 614 کسان نیولي دي چې له دوی سره ناقانونه وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښیي، خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو دا موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه یې نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي ګروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته. دا وسلې له کومه کړې؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستي. افغانستان دننه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، یوازې داخلي نلری بلکه پاکستان ته هم قاچاق کی
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج خصوصا به پاکستان.
د پوزي چاروی او بل پوه ساقط مری دا کوي هغه د لری چې د پخوانی رژیم پر ضد له طالبانو سره جنگیدلی په یو نه یو ډول خپل برخه پوزي تجهیزات اخلي او گاونډیو هیوادونو ته قاچاقوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دغه سلاحګان دي هغه ترګر ډول لاسونه ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي او دا هغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یوه عادي خبره ګرځېدلی، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په آسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو تر څنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولي او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 14 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندې میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او ځینو نورو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارې کې له افغانستان څخه پاکستان ته لېږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډېره برخه پر مختللي مهمات لکه د شپېلي دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارې کې چې ظاهراً پیازې پاکستان ته لېږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
او سم په افغانستان کې خلکو د ستونزو په اړه راپورونه ته مخه کوي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ د درملنې او جامو لپاره نه پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون مواد نه لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد پیسې دې ورکړل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې رزان او خپل کورنۍ لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمی په مونږ تېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره مونږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هېڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هېڅ شی نه لرو، زغال لرګي هېڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کاله خو په دې بدبختۍ باندې تېرې کړل، څه کار نو؟ دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
مونږ ته تروسه پورې امارت اسلامي دا خپل حقوق نه دي راکړي. مونږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو مونږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا درېم کال ده چې مونږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل به بار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او به نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم د خلکو د ستونزو په موضوع کې تم کېږو. د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل ښاریان ازادي راډیو ته وویل که څه هم هوا ډېره سړه شوې او برېښنا ته اړتیا لري، خو د برېښنا پرچاوي هم ورسره زیاتې شوې دي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل ښاریان د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بېرته ځي.
د کابل له بېبرقۍ خو هېڅ مه وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډېر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریه ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیفه برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولی په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بې برقي در منطقه کارتې
په کارتینو سیمه کې د بې برقي ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر دوه یا درې بجو وروسته راځي. له ماښامه د شپې تر لسو بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډېره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولی نشو. د سون توکي هم ګران دي، نه یې شو اخیستلی. له همدې ستونزې سره خپلې شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندګي میکنم، سفاری میکنم.
خو یو شمیر بېوزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي، هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کېږي. د کابل د خوشحال خان سیمې یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلکای خور داریم دیگه تایر میسوزه.
واړه ماشومان لرم، برق چې نوی د ترکی ګوچې پایپونه وسوځو، څرمن وسوځو، خپل کوټه به په څه شي توده کړو. ماشومان مو پلاستیکونه راټولوي. که تاسو هڅه وکړئ چې برق مو تل وي نو موږ دا کار نه کوو. خو تاسو چې زموږ په کیسه کې نه یاست، موږ هم د ترکی ګوچې خپل بوټونه، دستکولونه او د ځان کالي وسوځو چې خپل ماشومان تاوده وساتو. ژمی دی، بله چاره نه لرو.
لباسای جان خدا می سوزانیم که ما اولادای خدا گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
هم غوښتل چې د برېښنا پرچاوي د زیاتوالي او د کابل ښاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ملرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو. د اعلامیې له مخې نوموړي په دغه سفر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د اندازې لوړولو او د برېښنا تعرفې د کمولو غوښتنه وکړه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د روان هجري لمریز کال په حمل میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې په کال 200 میلیون ډالر لګښت لري. ډېر ځله په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي، چې په ځینو مواردو کې دا ستونزه د څو اونیو لپاره دوام کوي. د برېښنا د پرچاوي ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او ښکاري چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم نه ده حل شوې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان ولایت کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. مسؤلینو ویلي چې دا کار د عالمانو او قومي مشرانو په مرسته کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د ځمکې، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمېر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پای ټکی ښودو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په بیانیه چې په تیرو دوه نیم کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوي محمد نادر د خپلو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي، چې په هغې کې 40-50 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کشتوز موضوع چې هغه ډېره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوي کالو راهیسه دغه موضوع دواړو طرفونو ته چې کومه ډېر سخت شخړې شوې دي او یو بل ته جام اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسېدلي او سلګونه نور دغه شانتې زخمیان دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالی، قومی او د نور دښمنۍ او د هواری هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکو حکیم الله
ډېر دښمنان او هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منون کیو او غواړو چې دا نور کم پاتې د داش خړې منځ ختم کړي.
په ختیځ، لویدیځ او مرکزی نورستان کې د کامدیش، کشتوز، د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ شتون تل پر امنیت بد اغېزه کړي. که د شخړې یو لوری حکومت سره ولاړ دی، نو بل لوری د حکومت مخالفو ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي، نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکې خبرونه لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو تلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ده، ویلي چې مولانا فضل الرحمان کابل ته دعوت شوی. طبعا د ده په وینا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت له نیت او ارادې څخه د پاکستان خلک نوموړی خبرولی شي. خغلی مجاهد دغه راز ویلی د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان له خلکو سره شریک کړي. له دې مخکې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی خبرداری ورکړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د ده په وینا پناه ورکول او ملاتړ به د دوی لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. هغه دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې کړې وه، ویلو چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې د په وینا په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتکزی همدارنګه نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د ښاغلی اتکزی د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ ویلو چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل هیل لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي. په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د غزې او اسرائیل ترمنځ یوه لویه سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو په مخ بیرته پرانستل شوه. دا د جګړې له پیله تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لویه لار پرانستل کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم یوون دوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. او د بنګله دیش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. بنګله دیش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شوه او لوبه د مقابل لوبه ته د 233 منډو هدف وټاکه، خو متحده عربي امارات لوبډلې ټول لوبغاړي په 10 سال کې وسوځېدل چې 80 منډې کړې وې. بنګله دیش د 195 منډو په توپیر دغه لوبه وګټله.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
because of the increases
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې دی دوه منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو روغ سوی معتاد وایي چې د نشو له امله پوهنتون راڅخه پاتې شو.
کومه نشه نه کولای اوس په پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم تمه دې پوت وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد په روان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تریاک ترلاسه سوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,900 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 15 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب سوي چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشه یي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
Because of the increases
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوی تریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تاریا کې راکړه چې په دغه مکه تک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړۍ ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتون یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځلو چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنیې لخوا د هغوی جمعوري شوی وو، هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځلس ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغې کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازاب وي، خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي. نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغې کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمند اجتماعي دوه کارمند اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا له جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې دی دواب، منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسې په نوم باندې یو کلی دی، په هغې کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوځي او داسې مرضیان یو کنه مړې راوځي ژوندی به څوک نه وي. اوس مې کښوی هغه مرض نه کښوی بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشه یي توکو روږدي دي، چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
راضا کرم منگا تا تا منتظر ہو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلا ہوکو
راضا راضا پا خواست که راغلے
اوہو دا ایروین چکوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که هم؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دا داست مردار شاید هایی چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا؟
دا خبرم چه ازاده راجی ده زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاست زمان سرسام دخمنی که وی
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو له عمله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشئی مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دی کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ میرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربیره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دی کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډېر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسیږي.
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصل وو، له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي د کورنۍ یوازنی نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که یې نشه نه کولای اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
د نشې مخکې مې درس ویلو، د دولسم نه جوال فارغ شوم، ادبیاتو پوهنځی ته د مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طب دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویلو. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلی انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و، ځکه کورنۍ هم پوهه شوه چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن یې کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې والا همدغه شپږو میاشتو کې. مجموعن به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفا خبر. انډیوالان او پخوانی انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو، هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه انډیوالان له لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته هوټل داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګه کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ هېڅ مشکل من نه. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. ولا د نشې په محل بده خطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه. ته وا چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم، ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې؟
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک یې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې وي؟ مړ به وي که ژوندی؟
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
تا خو به څه نه وي ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړی مې وای څه دې کول؟ په سوچي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم، مخ.
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې ته غیبت نه کوې. وسه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته یې درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن په ناوه ساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا دلته کاکا.
السلام علیکم قومندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې نه. ها راته وایې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومېږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومېږي صاحب، زیړ رنګ لري او ډنګرې ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به وګورم. ښه، جبار جبار درېږه، جبار ولد اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
ته را دې خواکه.
دغه ده،
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.